لګول چې د مرستو په برخه کې له سکتوري وزارتونو سره د لیستونو نه شریکول، د مرستو په برخه کې نه همکاري او هغه لویو وړو پروژو پلی کېدل چې د هغوی په اړه معلومات نه شریکول.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف پرون لوړه وکړه، خو د پخوانی صدر اعظم عمران خان ګوند ویلي چې د اپوزیسیون حکومت به په رسمیت ونه پیژني. عمران خان دغه راز ویلي چې خپلو احتجاجونو ته به دوام ورکوي.
د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف چې ملي جرګې یا پارلمان له شاوخوا یوې اونۍ سیاسي کړکېچ وروسته پرون د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه، سمدستي د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د لنډو مراسمو په ترڅ کې وفاداري لوړه پر ځای کړه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا نوموړي که څه هم دغه څوکۍ وګټله، خو په مخ کې به د یوې سوله ییزې لارې او د دې هېواد د ډیرو اقتصادي ستونزو د هواري ضمانت ونه شي کړی. شهباز شریف داسې مهال له صدر اعظمي چوکۍ ترلاسه کوي چې په پاکستان کې انفلاسیون یا د پیسو پارسوب ډیر لوړ شوی، بیې لوړې شوي او د برېښنا د کمښت له کبله پارچاوی زیاتې شوي دي. شریف چې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف کشر ورور دی، وروسته له هغې د پارلمان د 104 اویا غړو پر رایو وټاکل شو چې د پاکستان د لرې کړی شوي صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان او د پاکستان د عدالت ګوند له سلو زیاتو غړو له پارلمان څخه استعفا ورکړي. د دغو ګوندونو غړي د اعتراض په توګه له پارلمان ووتل او د صدر اعظمي چوکۍ ته د تحریک انصاف ګوند نماینده پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي هم خپله نماینده بیرته واخیسته. شهباز شریف د صدر اعظم چوکۍ لپاره د 324 کسیز ملي جرګې د 102 غړو مثبت رایو ته اړتیا درلوده.
میاں محمد شهباز شریف صاحب از ډیکلیئرډ ټو هاف بین الیکټډ اس ا پرایم منسټر اف د اسلامک ریپبلک
اف پاکستان. د اژانس په وینا کې د عمران خان ملاتړي هغه څه چې ژمنې کړې واټونو ته ووزي، نو پر قانون جوړونکو به فشارونه لا زیات او کلکېج به جوړ کړي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان په قدرت کې لڅ باندې دریو کلونو پاتې دوه وروسته د یکشن به پورز له دغه دندې لري کړی شو. هغه په پارلمان کې اکثریت ځکه لا سور کړی چې د خپل ګوند یو شمیر غړو په دې وروسته کې له دې ګوند څخه لار چپ کړی و. نو موري هڅه وکړه چې د ځان په وړاندې د سلبي اعتماد رائے مخه ونیسي. پارلمان یې ړنګ کړ او نوې انتخابات اعلان کړل، خو د پاکستان سترې محکمې په خپل پریکړه کې دغه اقدامات غیر قانوني وبلل او د پارلمان د بیرته احیا کولو او د هغه په خلاف د بې باورۍ په اړه رایه اخیستو ته لاره هواره کړه. عمران خان ویلي چې د اپوزیسیون حکومت به په رسمیت ونه پیژني او ادعا کړې چې د ده په وړاندې د امریکا په مشرۍ یوه دسیسه جوړه شوې، هغه ادعا چې امریکایي چارواکو په ټینګه رد کړې ده. تر اوسه د پاکستان په تاریخ کې هیڅ یو صدر اعظم خپل دوره تر پایه نه رسولی، خو دا لومړی ځل ده چې یو صدر اعظم په پارلمان کې د سلبي اعتماد لري بې واکه کیږي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات د 2023 کال په اکتوبر کې وشي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبي فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راته غږیږي.
بدی نوی شي ته وایي او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره لزاره حتی شکل یې مورنوي کې او په معنا کې نو سبب وکړي.
د دیا سنگ انجان شعرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تکنه از غیری بوله دی وطن ګلان کرو نور مونږ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دې اړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته.
د خپرونې په پیل کې د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
د آغا خان بنسټ فرهنګي څانګه وایي په افغانستان کې به د تاریخي آبدو او آثارو د رغونې چارې بیرته پیل کړي. د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په ناسته کې ویلي دي چې دا بنسټ چمتو دی د افغانستان تاریخي آبدي او آثار ورغوي. د آغا خان بنسټ د فرهنګي څانګې رئیس اجمل میوندي ویلي چې د ګوهرشاه جام منار، بالاحصار او ځینو نورو فرهنګي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې به همکاري وکړي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ مشر وای ډیر ژر به په پرتګال کې یو لوی کنسرت جوړ کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ویلی چې زده کوونکي په پرتګال کې ځای په ځای شوي او خپل زده کړې بیا پیل کړي دي. ښاغلی سرمست یادوي پرتګالی ځوانان به هم را بولی چې له دوی سره په ګډه په دې کنسرت کې موسیقي وړاندې کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو له راتګ سره وتړل شو او زده کوونکي پرتګال هیواد ته انتقال شول. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیولو او بندي کولو لړۍ اندېښنې ډېرې کړې. د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې طالبانو په کندهار، هرات او غور ولایتونو کې څو خبریالان زنداني کړل چې ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی غلام ربانی هدفمند تیره اونۍ په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوخت و او د یو بل سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لوري ونیول شو، خو ښاغلی خسرو تر دوه ساعته وروسته خوشې شوی خو هدفمند هم د طالبانو په زندان کې دی. له دې وړاندې په کندهار کې یو سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست او درې همکارانی او په هرات کې سیمه ییز خبریال خالد قادری نیول شوی وو، خو وطن دوست د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې لس ورځنی بند وروسته خوشی شوی دی. د طالبانو د حکومت وی اندویان که څه هم وایي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د دوی له لوري د خبریالانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ د خبریالانو اندېښنې ډېرې کړي دي.
تیرو خبرونو کې مو لومړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا ونی د بدی په اړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مو له نقیب احمد عزیزي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته را بولم. عزیز صاحب، بدی عربی کلمه ده او نوې څه ته وایي، خو کراشو ادبیاتو ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفېږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربی کلمه ده او لفظا نوې شي ته وایي یا نوښت ته وایي، او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت درېیمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوو عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوي بولي او ځینې معنوي ښکلاوي بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي او کله چې دغه ډول له عادي یا نارمل حالت په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام له عادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسایل نه وي.
تاسو د بدی د لفظي صنایو یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایي یا ښکلاوې کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوي یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ په د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه سي لفظي ښکلاوې ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادېږي هغه یادولی شو. یو تجنیس دی چې خپله ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیمه سجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتواله یا تکرار ولري، لکه اوس په دموږ تاسو د بدی د بدی په کتابونو کې مثالونه راغلي دي. هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډیری په نصاب کې شامل وو، د رحمت کاکړ کوم غزل وو، هغه ورځ چې د ربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کله سي دغه سي کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري د لوستونکي توجه جلبوي او دا لفظي صنعت ده. دا د بدی برخه ده. په قران کریم کې هم تر ډیره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي: غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچوڼکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچوڼکو، راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلي چې نارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنې که څوک پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بېل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی د غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري، او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بېله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوې یې بېلې وي، دا په خپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغېز لري او د فکري تحرک سبب کېږي. چې ته داسې جملې او کلمې اورې چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بېله بېله راته دای کوي، نو دا په خپله یو بلاغي اغېز لري او دا په بدی کې تشریح کېږي او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سجه یادونه وسوه، سجه بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي، او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغېز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه، د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سچا تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده. او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغیز لري. او دغه یو بله خبره چې میره نسي، اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا په خپله یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې رااخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبیتي یو څوک د خپل نیمبیتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو په بله کې داسې پیوندوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبیتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا یې داسې پیوند کړي چې د نوې ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدی نوي شي ته وایو، او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې ورنوی کې او په معنا کې د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسن تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدی په معنوي صنایعو کې حسابېږي. نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په معنوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسن تعلیل او دا نور دا په معنوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په معنوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوې معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ورباندې تیر سي وزي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي، دا ټول د معنوي صنعتونو په ډله کې راځي. اوس مثلا د مقابلې صنعت په باره کې که زه درته ووایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت دی چې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي، او لکه یو د خپل په مقابل کې ستريګ داسې راس اوس مثلا کناسته یاد سې بیا ولاړ یاد سې ک مثلا خو بیا څه وی ویخه یاد سې د استاد پسرلی او بیت دی وای ساقي زموږ هم زده د مستی ناسته ولاړه میناته به پرې وزم او ساغر ته به درېګم او ګوره میناته پرې وتل او ساغر ته درېدل مینات ساغر په مقابل کې او درېدل په مقابل کې پرې وتل دا ډول مثلا په متونو کې سړی ډیر تطبیقولای سي موږ په دینی متن کې مثلا په قران کریم کې هم د تطبیق مثال نست دغه ډول په حدیثو کې یعنی دا یوازې د صنایع د دې لپاره نه دي یوازې شعر ورباندې د ښکلا است بلکې دا د عام خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي که څوک دغه صنعتونه وکاروي عامې خبرې هم ورباندې ښکلې کېږي یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چا ته نه خاندو موږ ځکه هر چا ته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای په ټوله کې د صنعتونو بلاغي د بدی صنعتونه دي دغه ډول که د بیان علم دی او که معنی د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي چې حالت دغه قوت نه وي پکې د یو ایراني نقاد خبره ده هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمې یا لکه سړې اوبه داسې وي چې په چا یې ور وشیندي هغه باید خبر سي داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لویږو په لنډ ووایم هغه دا داسې یوازې دا نه څوک ووایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ماشیر یا نثر ته دې ښه وویل سي نه دغه ټول وسایل دي دا تا کارولی دي د څه لپاره دي کارولی دي په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو که د تشبیه په باره کې زه ووایم د شاعر کار دا نه ده دی ووایي بالفرض دموږ کور لکه د تاسې کور داسې دی د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي چې دغه او دغه سره ورته دي نه د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یو بلاغي غرض وي ته به په مشابه باندې په مشابهي باندې مشابه تشریح کوې او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوې او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجاد یې هنري لذت ایجاد
عزیزي صاحب د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي یعنی کټ مټ راژباړل شوي یو څو هماغسې مثالونه له ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو نو له دغه اړخه د بدی په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي عربو ایجاد کړه عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل دغسې نورو علماو کار ورباندې وکړ او ادب پوهانو کار ورباندې وکړ پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلې ده تکسي اول دلته شعر راغلی ده اول مثلا نثر لیکل شوی ده وروسته خلک متوجه شوي دي چې دا ولې د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نه کړای شو مثلا یو لاره باید موجوده وي لکه په واوره کې چې لومړی سړی تیر شي بیا نور اسانه تیرېدای شي یو مثال تاسې مې اشاره ورته وکړه هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامې اغوستې وي او چا پخپله جوړې کړې وي نو څونه زیات تفاوت دی وي یو بیت هم رایاد شو له تاسې مې اورېدلی وایي د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه دا چې ما باندې اوږده وه زمانه وه نو موږ په فنونو کې یو څه خپلو ښکلا وه ته زه بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی موږ په بدی کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه پدی تدریسی دغه ډول کتابونه به هم پښتو کې ور باندې لیکل شوی. دا سه کتاب چې پښتو کې زوست ستپلن حواله ورکړم ذهن ته نه راځي، خو دا سه متفرقه مې لیدلې مثلا په چپټرونو کې په جنو کتابونو کې چې په دې باندې پښتو کې هم بحث شوی. خو یو شی بیا هم زوایم سه موږ ته لیک دغه دی بلاغي علوم او کټګورایزیشن هم پکار دی چې اول صحیح بیان تشریح سي بیا معنی او بیا بده ځکه دا یو بل سره داسې ځنځیر دی کړیو غونډې رابطه لري. که اوس بل فرض یو څوک په تشبیهاتو ډیر ژور پوه نشي هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نشي خلاصولی. نو په پښتو کې یو څه کار سوی د سړی به ډیر ځان په شکایتونو نه مخته کوي، خو له واقعیت هم سترګې نشي پټېدای. سوال د موږ کټګورایزیشن لیک ستونزه لري. دویم دا چې د پوهنتون له محصلینو سره زه تر ډېره وخته غږېدلی یم، هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حده ترلاسه کوي، بیا باید په امتحان کې هغه هغه مثال راوړي. دا خپله داسې ویلم داسې مثالونه خو باید نوي سي او لکه فرمول داسې زده نه سي. ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړی سو کشف یې کړو، نو دا داسې نه کېږي سي اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یو مثال سره په خلکو تطبیق کړو. ممکن موږ نوي ښکلاوې کشف کړو، ځکه موږ نه دي کشف کړی سي. موږ لا همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو، خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول د خپل سیمې هغه رواج کې ساتل خپل ځوخ کې عملي کول، نو لا دې کلا سبب ګرځي او لا دې خون سبب ګرځي.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څخه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزي لیسه کې کړي دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان سپ تاسو هم لکه د نورو افغانانو په څیر له وطنه کډوال سوي یاست، نو چې کډوال سوي یاست شاعري کوي؟
د ما د مهاجرت تقریبا دیرش کاله پوره کیږي او د ما اکثریت شاعري چې ده په مهاجرت کې شوې ده. ولې چې دیرش کاله ډېر عمر ده نو اکثریت شاعري مې همدلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی، دغه کډوالۍ ستاسو په شاعرۍ اغیزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغیزه لري. ولې چې انسان د محیط تابع ده، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده، خو د ما شاعري چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څه لیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي را سره. د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوئ چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیرش مې د کور کرایه زرد و بو او زرد و اور کرایه، د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې، زرګونه هم را باندې پور کرایه، خندا به خبري په خلورا سکله رنگ د انسان کړی لکه سکور کرایه. د جلا وطنۍ ترڅنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړی ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي، به تاثیر نه شي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټوله نه کې اوس چیرته چې د قیمتي په نورو د په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده؟
ډیره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، لزړن درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپل شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلې دي او څه ولې مې لیکلې دي، خو لیکم یې. هر وخت چې شعر راغلی د لیکلې مې دي مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري ډېره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چیرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چیرته تګ را تک کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا ترنا ترگوتی رشی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چیتے ما پا شاعر پا ہندی سب کم تاثیر کرے وی البتہ زدا مہارت نہ لرما ما مخ کیا زوکا جیسے پتی مفہوم نہ پے گما جیسے چ لکما آیا ما سم نکل دیو کا غلط میں نکلی دی خوبیا ہم دا باور لرم خواخا یو تنا تا تاثیر بھی کڑی والے چیز تمام اورس کے جبا ہندی استعمال ہو مد ہندی خلق سر ہندی لگے گا پختو کو نہ دتا ریڈیو پختو شتا نہ ٹیلیویژن پختو شتا دو نو دی وجہ نہ شاید تا تاثیرات پکی وی یو خو دیر کم بوی دمر زیات نہ
تاسو چې هندی او یا پنجابی شاعری لولی نو بیا هندی او پنجابی شاعری هم کوي
تاثیر صاحب زما شاعری خو تقریبا مبالغه بنوي چې وایم جننه نه فیصد پښتو ده د یو فیصد به شاید هندی یا پنجابی به شاعری کړی وي تر اوسه پورې پښتو سره علاقه می پښتو سره دا ورې دمه دی وطن شبه ده نو په پښتو ژبه ما شاعری کړی دا او کوم
هلته په هندستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبی غونډو ته ځی او یا خپل هم مشاعرې جوړوي ځکه هندستان یو ډیر ذوقي واد دی دلته هم ادبی او فرهنګي هڅې ډیر شي تیز روان دي
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې او لکه مشاعره تر اوسه شوې ده د دېش کله زدلته اوسېږم البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم دو نوي کال کې لږ درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغه ته ورسېدلم مثلا راجستان ګجرات بمبئی کلکته هلته مې خلکو سره ولیدل حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو هغې کرم ورغلم نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یو فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې کلتوري ټولنه او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو خو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي نه دې ته آماده دي تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي
انجان صاحب جلاوطنۍ انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسي دلته ژوند وکړي او خپل شاعري ته دوام ورکړي
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي خوشوند شي بیرته موږ ته د زمينه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټړې ته لاړ شو اگر چې موږ د تخو سری کورونه کې ژوند کوو سم په خو کورونه برق سلر وي سات اوار سات خو بیا موږ هم زره موږ خورینو کوټو کې ده همغه خورینو کل کې ده نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه ده د ما مشر زوی پښتو پیږي ځامن مې ټول په پیږي خو بشر زوی مې هم پښتو ویلې شي همې خبره تکلم په کولای شو کشرای چې دغه صرف فارسی باندې پیږي پښتو نه پیږي او هغه وړو کې دغه خو به پښتو نه زاو د ما نور ما فامیل چې دغه پښتو باندې نه پیږي البته یو ځنه د ما په څیر په زرګونو کسان ماجرین د دې بحران سره مخامخ یو او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس نو نه پیږو چې تر څو به یې ده آیا د موږ راتلونکي به څه وي دا هم نه ده معلومه د تاسې سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه
تاسو شاخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده
مننه تاثیر صاحب البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به خو تر اوسه پورې د وی ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادېږي نړیوال زرغون خان لخوا ماته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ماته په جولای 2021 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ماته راکړل شوی ده دغه د ما اولین اوارډ ده له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه نه تحسین نامه نه مډال هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دی او نه د کومې ټولنې لخوا
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوي، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندی شاعری او پښتو شاعری پنجابی شاعری مطالعه کو ډیر تفاوت سره لري. په هندی یا پنجابی شاعری کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه سه جمله په شاعری کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسېدي، چا په احساساتو باندې تاثیر وکړي یا د کوم مذهبي اړخ ورکړي، دا شاید ته موت اوسه پورې نه ده لیدلی. هندو سکھ مسلمان عیسوی ټول بس هغه واقعات او موضوعات دي لکه مینا شوره، لکه د وطن سره مینا ده او نور مینې دغه څه ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډیر ځله لیدل دی، یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر، یعنی توهین نور ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو ما لوستلی دي یا الولما.
انجان صاحب ډیر مننه، تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای باورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون، ته مرور زمرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ته دا دستور به ماتو نورمون، نسو لمند امن ټینګ جنگ ته اور چو پډا غوایو، عالم ټول به خبرو نورمون، نوې زمان دی نوې سوچ ورته پکار ملګرو، قدم پلور د بریا او چتونو رمنګ، بدرنګي ډیر شوا انجانا نور بس دکنه، بدرنګي ډیر شوا انجانا نور بس دکنه، ازغری بول د وطن ګلان کرونو رمنګ، ازغری بول د وطن ګلان کرونو رمنګ، تندی بورین کړو یو ابل بخندو نور رمنګ، د مینې ژوند په محبت به تیرو نور رمنګ.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی او کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډیر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو، هغه په اتاق کې ولولو زموږ لپاره دا اسانه ده. هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دې ترڅنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا ترڅنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا کاروبار ډیر کم سوي او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وای اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وای بیخي اوس یې بیخي نه کې ډېر کم سوي دي، یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي د تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کم وتر راغلي دي.
پا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود را ژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې پلان راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل شوي وه د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ شوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره شوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
رنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پای شي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مهيره د نوميږي پای تر سبو تر بل خبرونه خو وخت ولري. زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې می سر لست زایا ماتو زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم زمانہ وا ترهم را باندې قاتو زمانہ وران لوب زیګیدل زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم زمانہ وا کلی ور ناخستو زمانہ وا کلی ور ناخستو زمانہ وا د شیطان په لکۍ ناست وم زمانہ وا چې بدای راته حیران و کرمه می ګرت نشوای رسیدلای زمانہ وا چې بدای راته حیران و کرمه می ګرت نشوای رسیدلای زمانہ وا د خوخیو باچا زوم حسای می درت نشوای رسیدلای زمانی نا خادی څکانی را وکړی ما شوم تو بلما واخیست زی لوی کړم او لما نه سپیڅلی دوړی توی کړی زی لوی کړم په خاو بده پوی کړم زمانی د خدای په دومره ډیر مخلوق کې زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو زمانې په موږ د عشق سوره او تال جوړ کړ زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ موږ د هغې زمانې دوه مینان و چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله موږ د هغې زمانې دوه مینان و چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله زمانه وه چې له یو بله جلا شو زمانه وا چې پزړه مو و زخمونه زمانه وا دا زخمونه ورو ورو روغ شول زمانه دا چې تیر شوی دی کلونه زمانه دا چې وس ټول زخمونه جوړ دی خو تر اوسه د ښکارا دا غونه پاتې کلا کلا چې را یاد شي را ویښ شي پزړګی می دی ویده دردونه پاتې زمانه بخپلا وران کارونه سم کا زمانه با دوامدار دردونه کم کا زمانه دا د زخمونو رغون کې زمانه دا د دردو وېد کوون کې زمانه دا د زخمونو رغون کې زمانه دا د دردو وېد کوون کې
Thank you.
تسبیح دی منسکو تسبیح دی اڑورا اڑوا منسکو تسبیح دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا منسکو تسبیح دی زسا کی کاسی دی زسا کی کاسی دی اڑورا اڑوا زسا کی کاسی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا منسکو تسبیح دی پارا یار دستر گیمڑی دی یار دستر گیمڑی دی اڑورا اڑوا یار دستر گیمڑی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا منسکو تسبیح دی زانت زمزمی دی اڑورا اڑوا زانت زمزمی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا منسکو تسبیح دی خوا پلی کتاب چی دے پلی کتاب چی دے اڑورا اڑوا پلی کتاب چی دے اڑورا اڑوا خان ماملے دے اڑورا اڑوا خان ماملے دے اڑورا اڑوا منسکو تسبی دے
آزادی
رادیو دولس سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا